قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو کارپو د ملي پرمختګ د ګل مشر شاغل عبدالحی ملک هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر پښتم. جناب ملک صاحب تر سره لمړی زما سلامونه او نیک هیلې اومنه ډیر مننه چې زمر بلنه مو د مرکې د پاره ومنه. جناب اسناسه
ډیر کوم وخت ما تراکو د ټول نمښې تاسو ته سلام ټول افغانان به هر کې وسیږي خپل نیکی او سلام او د کوچنی اختر مبارکه ګانې وړاندې کړو چې ټول افغانان او د هغه طبیعي اسنۍ اوس راګیر کړي ده د هغې څخه په امان وسیږي.
ډیر مننه تاسو ته هم د کوچنی اختر مبارکي وایم په دې له چې تاسو ټوله د کورونا د وبا د خطر څخه وژغ. جناب ملک صاحب په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو د اختر په ویاړ درې ورځې اوربان وکړ اوس بیرته طالبان اعلان وکړ چې نور اوربان نه غځوي ستاسو د نظره دغه هیلت څه دی چې همداسې موقتي اوربان کیږي بیا بیرته جنګو ته زور ورکوي د افغانستان بېګناه خلک وژلي په داسې حال کې چې د بهرنیو قواوو
افغانان افغانستان کی جنگ روان دے اور مظلوم ملک قربانی اخلی شروع جنگوں نے مختلف کله د عقیدې په حساب کله د اسلام تر نامې جنگ وي کله د خارجي اشغال په وړاندې جنگ وي او کله نور هغه څه نه او دلایل چې دوی هر جنګیانې ځان لپاره کوي جنګ شروع کړی په کومه ځایه پورې چې زمان وښودله او ښودله په دې ټولو حالاتو کې جنګ کې فقط یو امتیاز په اصطلاح منفي امتیاز دی امتیاز ورته نشو ویلی بلکې قربانی ده چې افغان کوي ټول هغه کسان چې ښوونکي دي او ټول هغه اړخونه چې جنګ تنابې په اختیار او لاس کې دی دوی د خپلو هغه ګټو لپاره چې په دې مرحلو کې د ځان لپاره انتخاب کړي دي د هغې د رسېدو لپاره دوی کوشش کوي خریزلې کوي چې هغې ته ځان ورسوي د هغې جملې څخه د اوسنۍ حالت چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو روسي یو برخه ده دا چې په افغانستان کې جنګ واقعا چې ابادي ډېر پراخه دي ولې په هر صورت درې اړخه مستقیما په جنګ کې دا شامل دي چې امریکا متحده ایالات دي د افغانستان او طالبان دي د خندا ځای دی چې د سولې په مذاکراتو کې یوازې امریکا متحده ایالات او طالبان په خپلو منځو کې خپلې فیصلې کوي او تنها فیصله د افغانستان دولت چې د افغانستان د ولس ممثله اداره ده سره دي چې نواقص به ولري ولې په هر صورت د ډیموکراتیکو انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوې ده هغه کاملا څنډې ته پاتې شوې همدا علت دی چې هر کار چې اساس یې تش وي راتلونکي کارونه به هم ناقصه همیشه به دغه ستونزې رامخته کوي اوس هغه څه چې د امریکایانو یا د امریکا متحده ایالات او یا د منتخبات د ځانګړي استازي په واسطه باندې د طالبانو سره فیصله شو هغه هم د دوی تر منځ پاتې شو فقط افغانستان دولت اعلان وشو چې دغه پرېکړې باید عمل شي نو هماغه علت چې دولت باید د خپل خلکو د او خپلو ولسونو د خپل دولت نه د حمایت په خاطر باندې د یو سلسله هغه فیصلو سره مخالفت کړی وی او باید یې کړی وی چې د دوی بې خبره پاتې شو او د دوی په غیاد کې فیصلې شوې چې د هغې د جملې څخه یو یې هم د بندیانو په شکولو هېڅ نو څه نه درلودلو چې په افغانستان شامل وي او په شریکه کمپلیکسي ډول سرته رسېدلې وي تر څو چې په خپل هغه راتلونکي مراحلو کې او په راتلونکي حالت کې په دغه پروسه کې خنډونه نه وي رامنځته په هر صورت دا چې د افغانستان دولت څو څو ځلې دا چې جنګ په افغانستان کې دی د افغانستان پیلېږي چې ځلې په مختلفو باندې څنګه د ورکم غوښتنه وکړه جانب دا ځل چې خپل طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړو افغانستان د دولت او ټولو ډیموکراتیکو قواو لخوا ډیموکراتیکو انسانانو لخوا نه دا البته وستایل شول او غوښتنه وشوه چې دې ته باید نظامه ورکړ شي. ولې عملا مو ولیدل چې کله اختر ختم شو د تېرې طالبانو دفاع اعلان شو چې نور مونږ اوربند نه مو ختم شوی په دې اساس باندې مو وښتو دا مطرح ده چې دوی کوشش کوي چې د جنګ د لارې نه فشار راوړي په لومړي قدم کښې کوکولی شي کاملا دولت له منځه یوسي او یا کوونشي کولی د فشار د وسیلې په اساس باندې په راتلونکي پروسه کښې لاسبری ولري او البته په ډېرو امتیازاتو کښې شریک ځان وبوري. نو اساسي علت دا دی چې خلاصه به یې کړم په دې اړوند چې اساسي غوښتنه چې د افغان ولس وه چې په افغانستان کښې داسې یو سوره رامنځته شي او داسې شرایط د سولې لپاره اماده شي چې بېرته جنګ ته لاړ نه شو. نو هغه شرایط لاسوي په مدې دپاره ټول اړخیزه ټینګ شي تر څو دغه شرایط افغان ولس ور ورسېږي.
مننه. تاسو د امریکا او طالبانو پریکړه لیک یا موافقې ته اشاره وکړله. زلمی خلیلزاد بیا په قطر او افغانستان او په دا منطقه کې دی او بیا غواړي چې دغه کم موافقه چې دی درمنځ سوې ده دا عملي سي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د دې زیاتې برخې تر اوسه نه دي عملي سوي. امریکایان او طالبان دواړه دغه څخه ناراض دي. ستاسو د نظره د دغه موافقتنامې عمده نیمګړتیاوې څه دي؟ آیا د خلیلزاد دغه منډې چې یوې خوا بلې خوا ته وي دا به پایلې ولري او که نور هدف لري؟
ما عرض وکړم جناب نشنا ته چې ناقصې پرېکړې ناقص نتایج رامنځته کوي. که چېرته دغه پرېکړې په خپل وخت سره د ټولو اړخونو په شمول شوې وای داسې په ستونزې به نه وې رازېږېدلې. خو په هر صورت چې روانې دي مونږ نه وایو چې کاملا د منځه راړ دې سره مخالفت کوو. ولې همېشه دا یې په خوا کښې مطرح کوو چې دا دغه منډې یو سرړي چې اوس بدونو ته او زیرته اړخونو ته او تماس نیسي دا هم ضرور ولې په خوا کښې دا مطرح کوو چې دغه فیصلې چې اوس کېږي د تېرو فیصلو داسې لارې باید وسنجول شي چې هم د سولې سره کومک وکړي، نه دا چې جنګ لا پسې پراخې لا پسې تسریح کړي جنګ لا پسې چټک کړي. له همدې قبله زمونږ نظر په اوسني حالت کښې په دا اوس موجود حالت کښې هر هغه بند د جنګ دپاره او بهانه چې د رامنځته شوې ده د قانوني مراجعو او قانوني فیصلو په پایله کښې باید او کوشش وشي دې دپاره چې اوس رامنځته شو باید ادامه پیدا کړي او اوربند نور د افغانانو وینې باید توی نه شي. د اوربند په نتیجه کښې باید توقف وکړي او هیله دا ده چې دغه پروسه چې د سولې جهل منډې تم دي باید د پلان پر اساس نه تصادفي نه داسې اغراضو او چې هر بل بند باید بله شخړه رامنځته کړي. امید دا دی چې وروستۍ فیصلې او وروستۍ منډې تړي د ټولو اړخونو په شمول باندې په شریکه مختلا شي د ټولو هغه سوالونو ته جوابونه ورکړ شي کوم چې د اړخونو لخوا مطرح کېږي.
په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره ورځ وویل چې د خپل سربازان په افغانستان کې چې د پولیسو دنده اجرا کوي باسي او د بلې لوري بیا پر طالبانو باندې په تېره هفته کې نیوکې وکړلې چې دوی غواړي زموږ څخه په افغانستان کښې اقتصادي ګټه واخلي. تاسو د هغه دغه ډول څرګندونې څنګه څېړئ چې آیا امریکا به په رښتیا هم د افغانستان څخه ووځي او که به نور خنډونه په مخ کې ولري؟
چلوونکي چې په راس کښې د امریکا رئیس جمهور هغه لري که دوستان ورته متوجه شي په ټولو مرحلو کښې مختلف اړخونه درلودل. کله یې د فشار د وسیلې په توګه داسې مطرح کوي چې دا د امریکایان ووځي او ووځي او د پولیسو حیثیتره کولی چې د جهانیانو یا د خارجیانو دفاع وکړي او کله کله بیا داسې کېږي چې هغه څه چې دوی دوی واری دا حقیقت لا سراولون دا پارا کلو گردو خاطر بانی دا خود حقا بیندلی حضر چی دوی پا جهان کلری او دا غی جمدی نکلری دی پاس شاری کئی مونگ او حتی با طولو دا مراحلو کی با مختلف و مقامونو نظریاتی حتی متفاوت وی کلا کلا دا سی هم شویدی چی ری جمد وزیر دفاع در مملکتی بل سویجی بید خب هر صورت داده سیچی بودی حقا برخه در چی دو مقتی او مقتی در البانی دو سراغ شرایط دو سراغ بوی خپل اغا نظریات او اهداف راندی کوی او خپل سیاست را نو پر کنول پتوگه که متوجی سو تکنشی تا چی در اول نم اخرا شده در هدف را مختکر ده چی مون سوله را من سکر و بسولی بخواه رکی باید امریکایان در افغانستان تخوزی و در جمعی بروشی رو نشو مختبی هونه ولی به دین هم باید بگانه نوشی بچی آیا دی وطن با آقا تکسنگ چی مسئولانه و تویل کیجی با آقا شکل وی آیا دا چی دزان نبا نوری ناپوالی را پریدی پا افغانستان کی او روز را بیا پا کسان او یا حمدغ ارخونه چی وز پچنگ دیشان تیمن دغه پروسی ته داخلیږي او افغانستان به بیا د یو بحران خواته بیایي بېرته دوی واقعا دې ته صادق وي چې په خپل هغه معین وخت کې چې دوی متپېژندي کړی دی په هغې وخت کې دوی ونه وځي نو د هغې نه مخکې باید ټولې ستونزې چې په افغانستان کې جنګ راځي باید حل کړي او وروسته خپل تصمیم باید عملي کړي نو د دې عمله سره د اوس لپاره په خاصیت سره نشي ویلی چې آیا امریکایان لکه دا څنګه چې اوس یې وایي دغه عملي کوي او یا دا چې هدفونه او دغه موجود دي اهداف موجود دغه دا تبلیغاتي جنګ هم مختلف شي
همدارنګه د امریکا یو شمېر چارواکو او جنرالانو بیا پر خپل حکومت غږ کړی دی چې پر پاکستان باید فشار واچوي چې د تروریستانو د حمایې څخه لاس واخلي او افغانستان ته دغه تروریستي ډلې د خرابکاري دپاره راوانستوي په داسې حال کې چې پاکستان بیا وایي چې موږ د افغانستان کې د سولې دپاره مرسته کوو او کار کوو تاسو د پاکستان رول او د دغه دوی اندېښنې په دغه اړه چې د تروریستانو ډلو څخه دوی حمایه کوي څنګه څړي
ما ارزو کوم چې اضافه د څلوېښتو کالونو نه چې دا جنگ په افغانستان کې را شروع شوی دی چې حتی په هغې وخت کې نه طالب موجود او نه بل څوک بلکې کله د جهاد تر عنوان لاندې او کله د طالب تر عنوان لاندې کله د شوروي د یرغل په وړاندې تر عنوان لاندې او یا د امریکایانو دا ټول حالاتو کې د دې اصلي ممثل او چلوونکي پاکستان او د هغوی ایس ای اداره ده تصور د انقلاب نه مخکې د سردار داود خان په وخت کې کومې هستې چې د جنګ لپاره د اخوان المسلمین د سازمان لخوا په پاکستان کې تنظیم شوي وو هلته رامنځته شوي وي چې د هغې ښې نمونې په پنجشیر کې جګړه په ارګونګ او په پکتیکا کې په پغمان کې او غزني او بعضې نورو ولایتونو کې یعنی د دې ټولو تر شا د هغه وخت د پاکستان زمامدارانو ان تر اوسه پورې مرکزي رول لوبولی دی او هغه اهداف چې دوی غواړي په افغانستان کې ترلاسه کړي هغه په افغانستان کې پاکستان پلوه دولت باید موجود وي تر څو د دوی ګټې په دې منطقه کې چې د خپلو همسایګانو سره مخامخ وي خوندي وساتل شي له دې امله په افغانستان کې جګړه دغه څلوېښت کلنه جګړه اصلي ممثل او چلوونکی پاکستان دی چې د تل لپاره په مختلفو مرحلو کې نور هېواد د ځان سره ملګری کوي او جنګ ته هڅوي دا چې اوس په افغانستان کې د امریکایانو تر مشرۍ لاندې جنګ روان دی او یا دا چې دوی د تروریزم تر عنوان لاندې چې موږ تروریزم ټکوو او یا وټکولو او اوس په دې بهانو باندې چې نور موږ د جهان پولیس نه یو او ووځو او هغه هم غیر مسؤولانه داسې مطرح کوي فکر کوم چې دې کې هم د پاکستان اساسی رول موجود دی او د هغوی هغه شیطان صفته خوی همیشه نور غولوي او ګټې خپله پورته کوي دا اوس هم شته دی نو په دې اساس باندې د پاکستان اوسنۍ هلې ځلې هم کاشکې صادقانه وي او کاشکې د انسان دوستۍ او همسایګۍ په چوکاټ کې دغه گټي مطرح شوی او په نظر کې نیول شوی په دې کې اوس هم غرض او مرض لري تر څو بیا هم په افغانستان کې تر کومه ځایه چې تاسو ټول پېژنئ کې استي د سوری د ماسکین را وروسته دوی زیات د دې سردمدار بولي چې نو دا سوله البته زموږ په افتخار وشوله او اوس باید زموږ په خوښه او زموږ په فکر باندې باید مخته شي نو له دې امله دوی هم اوس په ظاهر د مسله کې ځان په دې سوله کې جدي شریک بولي سره دي چې موږ که چېرته هر هغه څوک چې د سولې سره کومک کوي د افغان ولس ورسره موافق دی ولې نه داسې سوله چې بیا جنجال ته موږ بوزي بیا نورو هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه پښو لاندې شي هغه د منځه ولاړ شي او بیا داسې سوله رامنځته شي چې هغه د قبرستان سوله به ورته ووایي سړی چې د په مړو باندې سړی چې هلته جنګ نه وي او حکومت کېږي او حکومت پرې تحمیلېږي دا سوله بیا البته د منلو وړ نه ده نو له دې امله زموږ استاد د ټولو افغانانو موقف همدا دی چې که امریکا افغانستان پریږدي او خپل عسکر وباسي مسؤولانه باید وباسي د جنګ د دویم جګړې لپاره د دویم وار د جنګ د شروع کېدو لپاره هغه دلایل او علتونه چې رامنځته کېږي هغه له منځه ولاړ شي او په عین زمان کې داسې یو ګندلي تزین او رامنځته شي او د داسې یو اجماع په نتیجه کې چې منطقوي ټول زیدخله او زی تاثیره هیوادونه هم په دې کې شامل وي شپږستر هم موجودي مشکل وجود نه لري ولی سوله او هغه هم دیموکراتیکه داسې دیموکراتیکه سوله چې ارزښتونه پکې وساتل شي د ټولو افغانانو غوښتنه ده اوس چې پاکستان دغه طرحه کوي وبګورو چې د دې تر شا بل کوم غرض لري د دې دپاره وګورو چې طالبان به بیا نوې طرحې رامخته کوي او نوي سوالونه به رامخته کوي ما مخکې عرض وکړو چې په دې پروسه کې که چیرې افغانستان دولت په خپل وخت سره شامل وي دا وروستي کړکۍ چې رامنځته کېږي دا به مخکې د مخکې حل شوی وي په خبرو په منځ کې به حل شوی وي نو زما عرض دا دی چې فعلا دپاره ټولې هر هغه هلې ځلې چې رامنځته کېږي د سولې په خاطر باندې د افغانستان خلک چونکې سولې ته تیږي دي معلومداره د دې نه حمایت کوي ولی شرط هم هماغه دی داسې سوله چې بیا جنګ وزېږوي داسې سوله چې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه سیاسي ارزښتونه مدني ارزښتونه باید له منځه پسې ولاړ نه شي تشکر
په افغانستان کښې پس له ډېرو جنجالو بیا هم د اشرف غني او عبدالله تر منځ د قدرت تقسیم وسو دوستان ته مارشالي پښکې ورکول سوله تاسو دغه ډول ائتلاف څنګه څېړئ چې ولې د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی نه کېږي او یو لوری چې بایللې وي خپله بیا ماته نه مني او په زور یې په قدرت کې ځان شامل کړي دا ډول معاملې به د خلکو پر اعتماد او باور څومره تاثیر ولري
دغه سوال جناب نشناس صاحب په دوو برخو کې باید وڅېړل شي اول دا چې متاسفانه په افغانستان کې دغه انتخاباتي فرهنګ رامنځته شو او دولتونه د انتخاباتو په نتیجه کې باید رامنځته شي دا له اول نه د ستونزو سره مخامخ شو علتونه یې ډېر دي یو د هغې علتونه دا دی چې په ټولو انتخاباتو کې اساسي عنصر دا و چې بهرنیان باید هر هغه هدف چې د هغوی په فکر و ذکر باندې برابر و هغې ته ځان ورسوي د هغوی په مورد کې منفي مداخله درلوده دغه فرهنګ د انتخاباتو په افغانستان کې یو څه خلکو او ولسونو ته داسې پیغام ورسولو چې دلته نور د انتخابات معنی او مفهوم نه لري بلکې هر هغه څه چې کېږي هغه د بل چا په خوښه کېږي او انتخابات اسی یو خبره ده لکه څنګه چې د حامد کرزي په وخت کې دوه دورې انتخابات په هغې کې هم جنجالونه د هغې نه وروسته د اشرف غني په لومړۍ دوره کې انتخابات چې د جنګکېلي په واسطه باندې د ملي یووالي تر عنوان لاندې تر نامه لاندې یو دولت رامنځته کړو هغه هم مکمله دوره د جنجالونو سره مخ وه د دې پر ځای چې کار مخته ولاړ شي د دې پر ځای چې توافق رامنځته شوی دی د توافق له مخې افغانستان خلکو ته کار سر وشي دا کاملا شاته پاتې شو بلکې د چوکیو او مقامونو په سر باندې میاشت میاشتې او حتی کلونه به جنجال و تر څو چې یو وزیر یا وټاکل شي او یا رد شي همدغه انا بیا هم متاسفانه په افغانستان کې دا یو تکرار شو او دا دوره کې کاملا اولسونه د دې نه بېزاره دي چې پس دې حتی په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا په دې خاطر چې دومره خلکو قرباني ورکړي په انتخاباتو کې، د چا ګوتې پرېښودلي، د چا لاسونه پرېښودلي، د چا کورونه وسوځول شوي، د چا نور کارونه، ولې پایلې داسې وشولې چې بیا هم په یو سیاسي توافق هغه هم د بېګانګانو د خارجیانو په واسطه باندې او د فشار په نتیجه کې، د داسې فشار په نتیجه کې چې څومره غیر عاقلانه ده چې امریکا متحده ایالات بهرنیو چارو وزیر کله چې دلته راځي او غواړي چې بیا هم دغه تېرې دورې تجربه تکرار کړي، او د دوی په منځ کې داسې یو دولت چې هغه تېره دوره ناکامه اداره وه او هغه مثال بیا رامنځته کړي، هغه بیا رامنځته کړي، کله چې نتیجې ته ونه رسېدو بیا د فشار د وسیلې په توګه خپل کومکونه چې هغه هم افغان ولس پورې اړه لري، نه په دولت پورې، چې د هغې ګټې او ضرر دواړه افغان ولس ته رسېږي، د دې د فشار د وسیلې نه به استفاده وکړو چې یو میلیارډ ډالره به مونږ کومکونه قرض کړو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو بشري سیاست کې، انساني سیاست کې، اخلاقي او یا ډیپلوماټیکو سیاستونو کې رواج دی او ډېر په دې باندې اتکا کېږي چې نو که زما منې دغه کومک کوم او که نه منې نو دا کومک نه کوم. دا په دې معنا چې ټول هغه حالې ځلې چې او یا د دلته حضور یې درلودلو، دا په دې خاطر چې زما د اهداف باید ومنل شي. دا چې د ټولو اقتصادي امکاناتو نه د یو فشار وسیلې په افغانستان کې د سیاستونو د بدلون لپاره، د سیاستونو د هدفونو د تنظیم لپاره مطرح کېږي، فکر کوم دا به ډیپلوماسۍ اخلاقي کار وي او په عین زمان کې هغه ولسونو باندې فشار وي ترڅو هغه لاسته راوړنې چې لري دا تر فشار لاندې راوړي او ستونې شي. دغه اوس یو اړخوی دا ده چې نه د یو مشهور ادارې چې کمیسیون ورته د کامیاب اعلان کړ او مبارکي ورته ویلې وه، بله نوې وه، د دې په وړاندې احمد شوی وی چې تر دې سرحد یو تر څو خارجیان بیا لګي او حتی خارجیان مداخله چې د فشار د وسیلې نه استفاده وکړله، د پیسو د خطر چې هغه دونه کومه ستونزه ده د خطر کولو او په عین ځای کې په مقابل کې د طالبانو سره جنګ، د دې د باس او مخالفت او په اصطلاح مبارزه او هغه مشخصن چې جانب قابل لخوا د کله د
په عین حال کې بل تهدید چې د افغانستان خلک اوس ورسره مخامخ دي، د کورونا یو وبا مرض دی چې نړیوال روغتیایي چارواکو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د دې شکلونو جنگ څخه هم کورونا شاید زیات خلک وځپي. ستاسو د نظر باید دولت او مخالفین په دې اړه څه وکړي چې خلک دغه ستر ناروین څخه وژغوري؟
زما مرض یو طبیعي اثر کوي چې اول په ټوله نړۍ کې او دویم په افغانستان کې هم د نړۍ یوه برخه ده، دلته هم زیات اشي کړی دی او دلته هم د خپلو خلکو سره په ستونزو کې برابر دي مخامخ دي. نو ولې همداسې یو موضوع ده چې حالات او په داسې موضوع دا څرخونه ډېر زیات رول لري، خپل د دولت امکانات او دوهم د خلکو خپل خلکو راحت شي دا مرض شروع وي. دولت امکانات
مننه. دغه سیو بهراني حالات کې چې د وی لوري جنگ دی، د بل لوري ډول ډول مخالفتونه دي، د سولې مسله ده، فساد دی، د کورونا د اوبا خطر دی، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړلې. په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، روشنفکرانو، ملي شخصیتونو دنده څه ده چې دغه سی بهرانونو مخه ونیسي؟ او علت دغه څه دی چې دوی تر اوسه پورې یووالي په خپل منځ کې نصر لري او بیا هم مخالفت لري؟
افغانستان کې ژوند کوي په تاسف سره چې یو خدا ده چې د دولت بې اهمیتي ده چې دوی ته اهمیت چندانه دی ورکړی. د دې کلونو په اوږدو کې د بل طرفه د دوی خپله د دوی په منځ کې اختلاف اشتراک دی او جدایګانې دي چې دوی نشي کولی چې په یو قوت بدل شي. دا ډول ګوندونه چې په افغانستان کې اوس په دغه کې دي دوه ډوله دي. په مجلس کې د هغه افغان چې په وزارت کې ادمي کې سب دي د شپېتو او اویاو نه زیات دي. په دې وخت کې یو کې دا ګوندونه چې په حاکمیت کې د شلو کلونو په اوږدو کې همیشه شامل وو هغه د ټولو امتیازاتو نه برخورداره دي. او بل اړخ یې چې هغه ملي او ډیموکرات قوتونه دي چې د دولت سره په دې دغه کې خاص نه لري، ګډون نه لري. دوی نو فقط په خپله سیاسي مبارزه باندې اتکا کړی دی او مصروف دي. اوس په تعصب سره باید ووایم چې د دوی سیاسي مبارزه هر وخت اغېزمنه کېدلی شي چې دوی په یو قوت باندې بدل شي. تر اوسه پورې خراب دي چې په ټولو اړخونو کې ترې هلې ځلې وشي، ولې مثبتې پایلې ته لا نه دي رسېدلي چې وکولی شي ملي ډیموکراتیک قوت افغانستان کې یو
نشي چې دی معاصر سیاست کې اغیزمن سیاست کې او په ټولنه کې مطرح نشي نو څه اوس روان دی په دې برخه کې چې ټول هغه میډیا او دیموکراتیک قوتونه چې په ټولنه کې موجود دي او د بل سره اوس ارتباطات تامین شوي دي هلې ځلې موجودې دي چې سره یو ځای شي امید دی چې په دا دور کې یا په دې ځل کې دغه نتیجه چې مخکې د مخکې نه موږ پیشبیني کوله چې باید دپارې مؤثره وي او بانتیجه سیادره وي ده عمل وي کوشش کوو چې په دې لاره کې سریع او چټک ګام ته واخلو فعلا دپاره یو کې دغه ګوندونه چې پخوانۍ سیاسي ریښې لري هغوی اماده شوي دي چې په دې لسو ورځو کې د خپل دغه تفاهم له مخې چې زه په منځ کې مخکې نه موجود وو دا سره نهایي کې او د خپل یو واحد ګوند د اعلان لپاره تیاری نیول کېږي فقط د اوس لپاره په همدغه چوکاټ کې د سیاسي او ملي ډیموکراتیک قوتونو مسؤلیت او رسالت په دې شرایطو کې ډېر دروند دی او په آګاهانه شکل باندې په هدفمند شکل باندې داسې ګامونه واخلي تر څو وکولی شي
ډیر مننه تاسو د یووالي څخه یادونه وکړه په افغانستان کې ډول ډول جریانونه هلې ځلې کوي چې د ګوندونو سازمانونو او ملي شخصیتونو ترمنځ یووالي راولي چې د هغو جملې څخه یو د فکر ملګرو مرکز هم دی چې ستاسو ګوند هم په دغه مرکز کې د یووالي په لاره کې کار ورسره کوي تاسو د نظره آیا د دې هلې ځلې به پایلې ولري چې دغه ګوندونه سازمانونه او هغه ملګري چې په ګوندونو کې نه دي سره یو ځای اول لوی سراسري ګوند جوړ کړي بیا د نورو ګوندونو سره یو ملي او مترکي جبهه جوړ کړي
بهشکه دا هم یو سیاسي جوړښت دی په افغانستان کې د موضوع سره کار کوي هغه چې پاتې او هغه په دې خاطر چې دوی غواړي ټول ملي او دیموکراتیک قوتونه په افغانستان کې سره یو ځای کړي هغه ګوندونه چې مشابه خصوصیات او اهداف لري د دوی د یووالي لپاره هلې ځلې کوي نو اوس په دغه پروسه کې دغه اخه هم فعاله دی عملاً کار کوي تر اوسه پورې شریک فکرونه لرو او په دغه فکر کې چې شریک روان یو امید لرو چې په لنډه موده کې بله غونډه یا جلسه موږ ولرو البته موږ منتظر یو چې دا قرنطین هم ختم شي او په عین زمان کې اکثر هم په مسجد هم لرو په لنډو ورځو کې موږ بل شریک غونډه ولرو او د خپل هغه میکانیزم چې څنګه مخته باید لاړ شو په دې باندې به هم بحث سره وکړو
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو کارپو او د ملي پرمختګ د ګوند مشر شاغلی عبدالوی ملک ساسو د ګټورو خبرو او شمو معلومات نه ډیره مننه تاسو ته زیات برلټوبونه غوړ
خو څنګه تشکر تاسو
نه مننه خدای پامه
خدای پامه